دا مشال ریډیو دا او دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو په غونډه کې ورته معلومات ورکوي. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دا مهال د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجګل افریدی مشال راډیو ته وکړه. حاجی شاجګل افریدی مشال راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. اوریدونکو، دغه غونډه دا مهال روانه ده او د دې په اړه باندې وروسته ښایي موږ تاسو ته ځینې معلومات درکړل شو چې په دې کې څه خبرې وشوې، په څه موضوع باندې وشوې، ځکه چې دغه غونډه ان کیمره یا د تر تړلو و دروازو شاته کیږي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته داړولو تور پورې کوي چې حکومت یې ردوي. په پېښور کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تېره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار باندې بدله شوې ده، خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې تور انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخدری جډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د نوي دلی خوشحالولو او آرامولو په هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې د ځینو وسلوالو نیولو اعلان وکړ، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تېره ورځ خبریالانو ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. دا البته مشخصه نیټه ونه ښوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وه هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ وویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټرانو تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته وویل چې د ده حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی، خو زیاتوي چې هیواد باید د رواني جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي ای 9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیارې ای 29 بالی ثابت ماری بوي سالبتا تیارات جنگی سره
دی وای څلور ای 9 الوتکې چې هلیکاپټر نه دی بلکې جنگی الوتکې دي دا د کابل هوایی ډګر ته انتقالیږي.
تیر اونۍ افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس له یو پلاوي سره د لیدو پر وخت له هغوی د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگي هلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې خپل اختلافات هوار کړي. کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعه ګانو نارامۍ تلمن وهي، خو ایران تل له دې توره انکار کړی. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19 د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل، تر دې مخکې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواري لارو تعین ته دوام ورکړ. بیګا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربی هم د کیری او لاوروف راتلونکي غونډې تصدیق وکړ. ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر ټاکټیکونو مسکو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ویل کیری او زلویا د روسیې او شامی رژیم ځواکونو لخوا پر ولسي وګړو د حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دا د دې مهال خبرونه. اوس د کرنسۍ یا د اسعارو بیې او د سبانی موسم حال له اسلام آباد سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوې د کرنسیو بیې: یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 پیسې او په 9.25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.45 پیسې. او یو افغاني په 1.58 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم دا مهال د کاشغر گوادر لاری په اړه پارلماني مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا معلومات ورکوي. په پېښور کې د دوو سیمو اوسیدونکو د ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو مځکو له پرېښودو انکار کړی دی.
شاه اور گے دے ڈیر دے سپرسنگ دے سارا تیر دے خبر در در کوم پس پرسنگ کی سودا مکا او زنه خرسو مزمکا.
د قبایلی سیمو کالجونو استادان وای حکومت ورسره توپیری او ناروا چلند کوي.
گرمی چټینو تنخواه د اغم زمنګن شدا خو یو دیړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله.
د ننګرهار چارواکو د مزکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړی دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی وو بیا ورسته دغه څخه تعمیرونه پر شروع کړی وو. یو مهم کس دا غو نیولې دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه شته په خبرونو کې مورید. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. د خبرینن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټي یو غړي حاجی شاجی ګل اپریدی نن مشال ریډیو ته وکړي. ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه یو غړي شاجی ګل افریدی وینا وا په یاد منصوبه پرون د زیارت پر ورځ د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوې وا چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولي ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوې دي او هغه په خپل نن د جمعې پر ورځ ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
سی پیک په حواله باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم په خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفینګ راکړو. خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زیدو دی په کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفینګ وو. په میټینګ کې پرون دا ټولې خبرې ډیسکس شوې. په فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي او اوس خو صرف فیز ون شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده او دویم پکې روډ دی او دریم پکې دا ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوی
دا فرمول په تخار کې چې کوم اي پي سي او په اړه کې دا فیصله کړې و چې وزیر اعظم د موږ نظر تر زر ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې دغه په سلسله کې نه میټینګ دې زموږ په خیال خبره دوی چې کوم کین ریل خو زموږ او پکې شهر ایستا نشته خو ام ال 1 ام ال 2 کې خو موږ یو نه دا بچتا ام ال 3 چې نه غا دا 2010 نه پښ بچتا هغه باندې عمل کیږي نه پزې پس 2040 کې پوره کیږي او کله پوره کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پته لګي هغه موږ سویل نه شو. کوم پور چې سړک خبره موږ خو غواړو چې مغربي روټ چې ټول کې مخکې هغه جوړ
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندي زغونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي او د وروستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو تېره ورځ په یو غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړېږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به یې سخت مخالفت وکړي. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغې غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبیه حالات ته چوغ وری نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته نو کدلته دا انډستری زون زو دا دومره دغه او چلی ده نو هغه ورز لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دی.
دغه هنده کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډرې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیادت سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وایي چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبا ترقی کوي نو مونږ به خیو کدا صوبا پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارې. زمونږ د دې صوبې خلکو سره د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
د غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډه د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نزيات ضرورت بدانو جوان نسل ته ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس پر راځي دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا جمعه دا ورځی 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پا پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیل
پا تمنټه دا پاس دو بجو
دا زوانانو غک
پا دوانیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا سلور نیمو بجو
د کابل سیمو لپاره سیاسي ګوندونو اتحاد را روان شپږم میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زنور اپریدی د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټر منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه هم کړی چې کابل سیمې آئینی او قانوني حقوق لپاره به د لمخ څخه زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان را کوي.
دا سیاسی گوندونو قبالی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسی خلک دې د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبالي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدی ستر سیکرټر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتی نیسی میه سزا مرکې او جیل ته ماچی او قانونو مته جوړی نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبالي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او سی آر قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان وویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراتیافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا فاټا سیکریټ لګې دی، قوم په خپل منځ کې جنگي نو هغه کمیټۍ زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه سا عمل درآمد ونه کړو.
د قومي وطن پارټي اسد افریدی وویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو څرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپله رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپلې جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تا که نه منی نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومند ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رایه معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکو خلک ویلي چې دوی به هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نږدي. تېر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یو غونډه وسوه چې پکې د ریګي پیر سنگ هاو شاهی سیمو اوسیدونکو ګډون وکړ. د هغه سیمې دي چې په کې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نوي ودانیو جوړولو اعلان شوی و. ځلاند یوسفزای په دې اړه نور حال راکوي.
پېښور کې جوړېدونکو ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغېزمنکېدونکو اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیري اوسېدونکي سیدګل باچا په دې اړه مشال رډیو ته وویل
سپیرسنگ
یو سیدون کے حاجی سلیم خان وائی چې دی په خپل مزکه کې کار کاروانده کوي او همدای د خپل کورنۍ پاللو یوازنه ذریعہ ده.
اسپاړه جربز مکه څنګه گزاره په هم زیدار کیږي دی باندې موږ سالور کسان تقسیم یو سالور سالور جربار اور رسیدلې ده د ازمکه همونګه لاول په ال آسان پرې گدونو او نه خرسو او ککل را باندې دی زوره ورشل نو موږ بیا درمرګه پورې موږ متزان وړاندې کو ځانو پمړه کو زمکه بیا دې شي.
د سپیرسنگ یو بل اسیدون کی زیور خان د شیرونو په جبه کې مشال ریډیو ته ویل چې دې هم د ډی چې لپاره خپل مزکه ورکول ته نه دی تیار.
زه دا یم ک مونږه غم نه کړ خبره د نازکه او زه نه خرصو مزمکه وختونه خبردار شه د خو برا بیدار شه د پلار نکدا نه خبر تا نه شورکا او زه نه خرصو مزمکه او شاه اورګه دې ډیر دې سپرسنګ د سره تیر دې خبر در در کوم په سپرسنګ کې سودا مکه او زه نه خرصو مزمکه او زه موږ مکه د آباد د نه چی غیر آباد قانون کی راته پړي بیا مونږ سره سکا او زه نه خرصو مزمکه.
د غونډې د ګډونوالو ویناوه چې کچره د ریګی سپرسنګ او شاهی پمزکه د ډی چې خارګوټي جوړ کړی شي نو ل یو لاک څخه زیاته آبادی به پکړه کولو مجبور شي او د دغه اولس د کار کروندې په زرګونو جری بمزکه به هم ضایع شي. دوه ورځې وړاندې صوبائی حکومت شاړې مزکی د کر کروندې جوګ جوړولو لپاره نوې پالیسی هم اعلان کړې ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبائی حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دی پخې کړل سي. د استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي چټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث رپورټ لري.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځنی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه د اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چې کوم د کسان 21 22 سال چې کوم د سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی رګور رایس کین نه نو دا کوم د یو تعلیم ته سړی تزهیک دی بیزتی دا دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ټیسټ ور کړی دی او 800 پکې چې کوم د 830 لک بګ دینه ویډر سره چې کوم د پکې شوی دی دوی اغم چې کوم د پرمننت کین نه.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکو یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو می په زندګی کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیشته نه وبشته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو او مونږ نه دینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنا آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو. لکه
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د کبالی سیمې خیبر باړې ته ستنه سوي کډوال وای په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ خپرې سوي دي چې پکې یوې هم لیشمانانیسیس یا په عامه ژبه لیشمینیا د دې خلکو مشال رادیو ته وویل داسې اسانتیاوې نه لري چې د دې ناروغۍ مخنیوي وکړي. د دوی په وینا په دې اړه دی له دوی سره مرسته وسی. فرهاد شنوار پر رپورٹ لري.
د خیبر جنسی باړې ته ستانه شوي کډوال وایي هلته وبایي مرضونه مخ په خورېدو دي چې نن سبا یې په زیاتره ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي باړې ته ستانه شول خو د صحت اسانتیاوې نه لري او حکومت له پکار ده چې د دغو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادي مرکزونه ورته فعاله کړي. په دې هکله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیال مت شاه ردای مشال ریډیو توای
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لری پرتاو د بورینا تقریبا د کوسینا 80 کیلومتر لری پرتاو لوکادو او په دا کې کمې کړې چې واپس تللی لري پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیوت مشکلات چې مو پخپل ولې دل داسې مسومن سره هو اصل چې دی غو پخپل په تلوسو او په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیوت بیماری وو پکې
او د باډی ملک دین خیلو یو تن عبد الواحد پردی په دی اړه وای
او د تروسه پورې حکومت تر طرفه چې لا ایس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایی مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیزپول را شو هیزا شو یا نور داسې تدازین او د دې ایس بندوبست لا فیرال
په باړه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري سور باندې د دې هغه صدارو کوشي او د دې فوري سور باندې اقدامات دې لپاره وشي چې خلکو له سهولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي. په مکوون دا خو کوم نه ویلیم د حکومت خپل ذمہواري دي چې کوم علاقه لا کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي سیزونه د صحت والا هسپتال شو د شکلونه شو دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اقدام د پس امنیتی ځواکونو د غسیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغی بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر سوي بیان کې راغلی غنی تر غربي وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درو پلاوی سره په جلا جلا غونډو کې وویل روانونه د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استاو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغ جوړی بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان له ټولو نه پوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی سو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده په صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. نن زموږ د وسلوال مخالفینو طالبان هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ته نو موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړی دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به تر راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
دا مهال د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د پاکستان پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي او د هغوی د اندېښنو ځوابونه ورکوي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل کوي وفاقي حکومت دا لار خیبر پښتونخوا څخه او بلوچستان څخه تیره نه کړه نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چنن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې مرګونه برید وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تېر ماښام نوموړي د تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو بیلابیلو پلاویو سره ولیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگي A-29 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19 د سویټزرلند په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایاتو د لیدو نیټه وټاکله.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. له اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رابعه اکرم خان یې لنډیز وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو څلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې څلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. درې اخیری کې لیکي چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک دنه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل درې کې لیکي چې د پیښور هایکورت خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړي. کړی دی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 14 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سه مودې راسې د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روډشیډنګ په شان د بجلی هم روان دي، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس روډشیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سخدرزی په اړه د پاکستان په دولتي تګلارې کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د نامنیو ښکار دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی، په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 1038 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلې شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي برودونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي عرب پر سفارتخانه ورننوتل، چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې. تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورټ کې.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هیواد کې د شیعهګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي دوی په شام او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو نیولو لپاره د اتحادي هیوادونو نور ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. دوی وایي په دې لړ کې راتلونکې اونۍ په پیرس کې د ځینو ائتلافي هیوادونو له استازو سره ویني. کارټر وایي دوی غواړي د عراق، موصل او شام رقه سیمې له داعش خلاص کړي. تفصیل د نجیب عامر په دې رپورت.
د امریکا دفاع وزیر وایي دوی په عراق کې ځانګړی کمانډو ځواک په کار ګمارلی او اوس دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځواک د مرکزونو د کنټرول د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مشال راډیو انګلیسي څانګه په یو راپور کې لیکي، وروسته له هغې چې د عراق د رمادي ښار واک بیرته حکومت ته ترلاسه شو، امریکایي پوځ اوس هڅه کوي چې د کوردي او عراقي پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي څو د عراق دویم لوی ښار موصل هم بیرته ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي امریکایي اتحادي ځواکونه به همدارنګه په شام کې یاغي ځواکونو سره مرسته کوي سو داعش له رقه سیمې نه وباسي. نوموړې ډلې دغه سیمه له خپلې غاړې د خپل خلافت مرکز اعلان کړی ده. نوموړې وایي رقه او موصل د داعش پوځي، سیاسي، اقتصادي او ایډیالوژیک مرکزونه دي. ایش کارټر وایي د دوی به لومړی هڅه همدا وي چې د موصل او رقه واک ترلاسه کړي او بیا د عراق او شام د نورو برخو نه هم د داعش د ویستلو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړې زیاته کړه چې هغه به راتلونکې اونۍ په پاریس کې د داعش خلاف د جوړ شوي اتحاد د غړو هیوادونو فرانسې، استرالیا، جرمني، ایټالیا، نیدرلند او برتانیې له استازو سره وګوري او د یادې وسلوالې ډلې خلاف د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه به وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له دغو هیوادونو څخه هر یوې د داعش په ختمولو کې خپله برخه لري او هڅه به کیږي چې د ټولو صلاحیتونو سره یو کړی شي څو د نوموړې وسلوالې ډلې خلاف په شریکه کار وشي. ایش کارټر وایي د موصل د بیا نیولو د کمپاین په ترڅ کې به عراقي ځواکونه له جنوبي او پیشمرګه ځواکونه د شمالي لوري مخکې کیږي سو داعش په ولکه کې واخلي. خو نوموړې وایي د موصل بیا نیول به ښایي دومره آسان هم نه وي. دی وایي 200 عراقي کمانډویان به په دې لاره کې خپل خدمات وړاندې کوي. داعش کارټر څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله کلنۍ وینا کې دا خبره وکړه چې په عراق او شام کې به د ځایي ځواکونو سره مرسته کوي سو د داعش خلاف په جنگ کې بریا ترلاسه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکي وایي د دولتي مځکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. چارواکو تیر ورځ مشال رادیو ته ویل دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غني تر امر وروسته اخیستي دي. د تیر اتوار یکشنبه پر ورځ ولسمشر غني د ننګرهار سفر پر وخت پر چارواکو غږ وکړ چې د مځکو نیونکو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل د باز محمد عبید په رپورټ کې.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تېرې یکشنبه په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو،
ما قوماندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلال اسما پر رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې
ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړۍ ته پرې نږدي.
هر کسان چې واقع غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو، مونږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ مونږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدېږي او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې خارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. تیر ورځ په خوست کې د ودان افغانستان د ګوند له لوري د شاه امان الله خان د سیاست، واکمنۍ او مبارزې تر سرلیک لاندې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو شاه امان الله خان د هغه ملي او سیاسي شخصیت په توګه یاد کړ چې په مناسب وخت کې یې د خپلواکۍ غږ پورته کړی و. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزې او سیاست تر سرلیک لاندې غونډه چې تېره ورځ د ودان افغانستان د ګوند په نوښت جوړه شوې وه، ویناوالو یې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې ټول قشرونه، که هغه دیني عالمان دي که مشران، ځوانان او نور، باید د پردیو د خوشحالولو لپاره د خپلو ملي ویاړونو برم ټیټ نه کړي او نه هم باید د پردیو لپاره په خپلو ملي اتلانو پسې بدرد ووایي. د نظر خاوند عزیز الله زران وویل
ټول ملو روشن فکر بل پې وایي چې په قوتل د جهاد اعلان یې وکړ، انګریزي ولې د نورو تغییراتو د پوره شاه امان الله خان راوستل، هماغه دیموکراتیک پروګرام یا ښه پروګرام چې دی اعلان کړی و ولې د خنډونو سره مخامخ شو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی محمد الله مندوزی په خپلو خبرو کې په دې خواشینی وښوده چې ډېر کله د افغانانو له دیني احساساتو د خپل هیواد پر وړاندې ګټه پورته شوې ده.
په ځانګړې توګه زموږ دیني علماو خپلو شاګردانو ته جوماتونو کې تکیخانو کې په نورو ځو کې خپلو افغانانو ته پیدا ورکړو، یاد کړي چې رونو حقیقي اسلام دغه دی چې زور تور باندې روان یو، مونږ نه استخباراتي فتوې غواړو او نه هم د استخباراتي فتوو نه را باید قرباني شو.
دنیا عالم مولوي حنیف شاه حسینی غازی امان الله خان د تورې او قلم خوانی یاد کړ او ټینګار وکړ چې د ټولنې روڼ اندې قشر باید د هر ډول مثبت سیاسي او ټولنیز تحول وړاندې د هغې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي.
غازی امان الله خان چې ځوان غازی و، بهادر و، وطن مین و، دلیلی ملک افاس ته ایموتی برکا و دیدن نم در بهش باندائی بی. لیکن غازی امان الله خان وطن تازیدی روڑا جهاد وکرو، پا دی جهاد که لار بار پختون طول شرکت وکرو، ملی والی رو وستو، لیکن پا هر وقت انقلاب یا آزادی یا خلاصون دا ارزون دای، لیکن دا انقلاب سوتل دیر مشکل.
پا خوز که دا امان الله خان دشوان مبارزی و سیاست تر سر لکنان دی داسی محال غنده جوده شی باشی، پا دی ورسته ای که پا طولانی زمیریا که دا غازی امان الله خان دا شخصیت پرد یا دینی عالم لعات رسه زینید سرگنده و نیشه وی.
دا مشال ریدیو دا.
فورن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. لیکنه پر مخ کاږي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامی دولت وسلوالی ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګانډا خپروي. مجله لیکي لدغه کمپاین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړي کې دوده د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورت لمخي داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپل خبره کانې کړي. مجله لیکي داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونه نو تګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړي. د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلواله ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجله لیکي د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعده نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداري ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعده ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعده نه د بلوشو او نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجله لیکي تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بشری حقوقو څاره نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجرز ځواک چاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستیو محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سه شنبه یا نه سهار چاپی د خبریال په نشه کولو لپاره نه وي بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي ول. خو د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې دا په پاکستان کې د خبریالانو ویرونې لړۍ یو برخه بللې ده. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د کور تلاشي کول غواړي خو د تلاشۍ اسنادو لوړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپ پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبه پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخه کول نه غوښتل بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی و. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویرونو، حملو، تښتونو او گرفتاری او بندي کولو په څیر خندونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلی ول چې د نامساعدو حالاتو له کبله نور د لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټابلیشمنت انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیه یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د ادارې یو مشر برډ ادمز لخولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوی پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې اوټاک چرتو
هلته بادشاہ خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو نن د مشال ریډیو جوړېدو او لومړی خبرونې شپږ کاله پرسو د لکې مروت جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکو او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکۍ راستولې دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا او د ډیورنډ له کرښې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړې راډیو ده چې د ولس غږ د هغوی مسلو او ژوند ته ترڅنګ یې بے طرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصری خبروي. سیلاب مسعود د کلیزی په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروت نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسیدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حوالے سره سرنګ شمیري. په دغه حوالے سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې تعالی مبارکی وے. دا مشال ریڈو خدمت کم دا قبائلو دا پشتنو دا دنیا لگوٹ گوٹ زاخا دا غرپ چوکو باندی گرزیدون کی شپانا او پاوار کی تعلیم یافتا ځوانان چې کم تکری او کم معلومات لمشال ریڈو کی دا سے خدمت وی میڈیا هم گروپ نه دی کړی.
بادامگل مسعود زیاتوی
مشال ریڈیو وسیلا باندې کیم شعور او کیم آگاهی او کیم علم او کیم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبر ہوتا ہوں غوش ونس سے
مشال ریڈیو کلیزا دیتا پدے بندے مبارکباد وایم. مشال ریڈیو دے پشتنو آواز دے، دلکی مروت آواز دے، قبائلی علاقوں آواز دے. مشال ریڈیو دا سے ریڈیو دے کہ دے پشتنو مونگ خیندو مونگ ورونو مونگ مشرانو مونگ کشرانو آواز دے پور تکو.
دے مشال ریڈیو دغو اور دن کیو یلا جوا تکڑا چھ مشال ریڈیو با ٹولا پشتنخوا خاصوصاً قبائلیون او قبائلی سیما دے انڈیا سے ہاں پدگی رنگ یاد ساتھی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د سیلاب مسعود په رپورٹ کې مو د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په مناسبت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او مشرانو څرګندونې واورېدې. د جنوبي وزیرستان پنځه کلنې اناشه مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلې دی چې د سیلاب مسعود په رپورٹ کې اورو.
پنځه کلنا اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کشے پنڈری جی د مشال ریڈیو پہ جمع کالیزے پہ حوالے سارا اناشا مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کالیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا رکشا کائی ورکا وہ دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا وہ مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسو کے مشال بالی جی چیاڑے ڈانگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا وکڑا چو خدایا امن راوالے میجا خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلور بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر لس نیمو او د اتوار په ماسپښین په دوه نیمو بجو اورېدای شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه تبا بیان څه پخواره زایا خود.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.